دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو قربم تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوبی السلام علیکم د فراده جګړې په اړه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو څرګندونه په خبرونه کې لرو وړاندې به دا هم واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن ترکیې ته ولاړ خو لومړی خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي
دفاع وزارت وای د بغلان تالو برفک ولسوالي دولت له وسلوالو مخالفانو نیول سوی په کندهار کې دولس وسلوال وژل سوي د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره نن پر ځینو مسایلو خبرې کوي د افغانستان دفاع وزارت وای د بغلان تالو برفک ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوه د دغه وزارت لخوا په خبره سوي اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې ویلي په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي ماینونه هم پاک سوي او افغان دفاعي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي دي وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د بغلان تالو برفک ولسوالۍ مرکز ونیوه دغه وزارت تر دې مخکې په دې ولسوالۍ کې د یوویشتو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو د فرا امنیتي چارواکي وایي فرا ښار ته د وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره قوي امنیتي کمربند جوړیږي طالبانو د تېرې سې شنبې په شپه پر فرا ښار حمله وکړه او د دې حملې په نتیجه کې وکولی سول د څو ساعتونو لپاره د ښار ځینې امنیتي پوستې ونیسي د فرا د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال ګدا محمد دوست نن جمعه په فرا کې یو کانفرنس ته وویل
این بار با تلاش میکنیم که کمربند
داور هڅه کوي داس کمربند جوړ کړو چې هیڅوک ونه کړی شي شار ته داخل شي لتیرو تجربه مو زده کړې ده نو نور امنیتي ارګانونو سره محاسبه ده چې باید یو قوي کمربند جوړ کړو او دشمن ته کوم خلا پرې نشته
بلخو د فرا ولی وای د فرا شار ټوله هغه سیمه به تصفیه سي چې وسلوالو طالبانو په کې نفوذ کړی وو بسیر سلنګي نن جمعه ازادي رادیو ته ویل په هغه سیمه کې چې د وسلوالو لاسته ورغلې وي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سيوي دي بلخو د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ پر مرکز ډلیز حمله کړی ده د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته ویل چې په دې جګړه کې شاوخوا لس افغان پوځیان وژل سوي
پرله سپورې زموږ امنیتي ځواکونه په شهادت رسېدلي اته تنه تر اوسه ټکیان دي یوه د سیمه ییزې پولیسو یوه کمربندي پوسته چې شپږ تنه زموږ منصبونه متاسفانه تر وروستۍ سلګۍ پورې هغوی جنګېدلي دي
د ولی وایند وای اجرستان ولسوالۍ ته نن تر غرمې مخکې اضافي ځواکونه رسېدلي دي په دې وروستیو کې د غزنی په نورو ولسوالیو کې هم د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي اخو د کندهار امنیتي چارواکي وي په معروف ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې مرګ ژوبله اړولې ده د کندهار امنیه قمانداني وایي دغه نشته چې تېر شپه یوولس بجې پیل سوې وه د سهار تر څلورو بجو یې دوام کړی دی د مرګ ژوبلې په اړه یې د امنیه قمانداني ویان ضیا دراني ازادي راډیو ته وویل
په پایله کې دولس وسلوال وژل سوي دي اتلس وسلوال مرګونې ټپیان دي او پر وړاندې څلور پولیس په شهادت رسېدلي دي او شپږ پولیس هم زخمیان سوي دي چې په ساحه کې په بشپړه توګه امنیتي ځواکونه حاکمیت لري او ها بالکل امنیتي ځواکونه په واک کې ده
د دې پیښې په اړه د دولت کوم مخالف ډلې تبصره نه ده کړې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته روان شو د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي
دا غونډه په فوق العاده ډول د بیت المقدس په اړه ده تاسو خبر یاست چې تیر کال هم اسلامي هیوادونو د بیت المقدس په اړه غونډه کړې وه خو سږ کال وروستۍ په خو ته په پام سره دا غونډه په فوق العاده ډول کیږي
په دې غونډه کې به له فلسطینیانو سره پر پیوستون ټینګار وسي په غزه کې به پر فلسطیني اعتراض کوونکو د اسرائیل ډزې هم وغندل سي تاکل سوی د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري اټکل کېږي د دوی خبرې به د اوکراین پر شخړې د ایران اټومي تړون څخه د امریکا د وټلو پوړاندې د اروپا پر ځواب اقداماتو او د هغې نلیکې پر جوړولو متمرکز وي چې له روسي څخه ګاز جرمني ته لېږدوي جرمني له هغو مخکښو هیوادونو څخه و چې په 2016 میلادي کال کې د روسي لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر لاندې کولو وروسته پر روسي د اروپایي ټولنې د بندیزونو غوښتنه کړی و جرمنی د غرض د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتون کوم لاټړ وکړ په سیمه کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه تر لس زرو او درې سو زیات کسان وژل سوي دي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی کله اټومي وسلې لاس اخیستلو ته غړک شیږدي خوندي بوي ولسمشر ترامپ له هغو اندېښنو د خلکو پام اړولو لپاره چې تېره شنبه شمالي کوریا د ترامپ او کیم د کتنې د لغوه کولو تر خبرداري وروسته ولاړې کړې وې په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل
موږ ډیر کار ته لیوال یو. فکر کوم دوی هم دغه اراده لري. فکر کوم موږ ښې اړیکې سره لرو. داسې فرض کړئ چې موږ سره وکتل او کتنې مو یوه نتیجه هم ورکړه، ده ته به ډیر غښتلی خوندیتوب ورکړل شي.
ټرمپ ویلي په دغه وړاندیز کې چې د شمالي کوریا مشر ته یې کوي، د هغه لپاره ډیر قوي خوندیتوب په پام کې نیول سوی چې د تطوان ورکوي خوندي او بریالی وي. او د هغه کس چې په پاریس کې د چړې په واسطه وژونکي حمله کړې وه، یو ملګری پرون رسمن له جنایتکارو ترورستانو سره په همکارۍ تورن کړی سو. حمله کوونکی 40 کلن حمزت عظیموف په چچنیا کې زیږیدلی و چې د فرانسې تابعیت هم درلود. عظیموف تېره شنبه مخکې تر دې چې د پولیسو په ډزو ووژل سي، په پاریس کې د چړې په واسطه یو تن ووژه او زنور کسان ټپیان کړل. بلخوا د فرانسې قضایي چارواکي وایي د دې پېښې په تړاو د پښتنو ګرویژنو لپاره دوی ښځې هم نیول سوي دي. د پاریس د څارنوالۍ دفتر د حمله کوونکي ملګری عبدالحکیم ای یاد کړی چې د دوی پوینه د نورو تحقیقاتو لپاره په لنډمهاله توقیف کې دی. داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزیر د فرا په جګړه کې د ایران احتمالي مرستې ته اشاره کړې. بل لور ته نن د فرا ښار امنیتي وضعیت عادي شوی.
فرا کې دغه په لاره قرار قرارې ده، امنیت برقراره ده، پولیس اردو ګر په ګشت گزار تک کې.
پروزګان کې بیا پولیسکونو اعتراض کوونکو د مرکز ترین کوټ او ولسوالیو د امنیت تر ټینګېدو غوښتنه وکړه.
موږ د روزګان خرابېده نور نه غواړو.
د افغانستان ولسمشر نن ترکیې ته ولاړ ترڅو د فلسطینیانو لپاره د اسلامي هیوادو په ځانګړې غونډه کې برخه واخلي. د مشرانو جرګې رئیس وویل
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت د مشر په صفت د حق جوړې دي چې خپل غلط دید کې او نړیوالو ته ورسي او د مسلمانو ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي.
دا به هم واوري چې په قبایلو کې د پاکستان د حکومت پر ضد 5 ورځنی پرلت نن پای ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل د فرا پر شار د طالبانو په بریدونو کې شای ایران مرسته کړې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر اشرف غنی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د فرا د جګړې په اړه خبرې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې پومپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون د افغانستان په اړه شخېدلی. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي دا امکان له پامه نه غورځول کېدای چې د افغانستان پر فرا ښار د طالبانو له وسلوالو حملو سره د ایران ملاتړ وو. د پینټاګون وایاندي ډانا وایټ د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته پر فرا ښار د ایران لخوا د طالبانو د حملو د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، فکر کوم دا امکان هیڅ کله ردېدلی نه سي چې ایران په دې سیمه کې څومره لاسوهنه کوي. ایران په منځني ختیځ کې تر ټولو زیات بې ثباته کوونکی فاکتور دی، نو زه فکر نه کوم د دوی لخوا د زیان رسولو امکان هیڅ کله رد کړای سو. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره تلیفوني خبرې وکړې. پومپیو ولسمشر غنی ته له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ ژمنه تکرار کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هتر ناورت وویل چې پومپیو ولسمشر غنی ته په خبرو کې څرګنده کړه چې هیواد یې د فرا ښار د دفاع لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د سه‌شنبه په ورځ سلګونو طالبانو د فرا ولایت پر مرکز فرا ښار حمله پیل کړې. افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په ځوابي اقداماتو کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل چې د چهارشنبه تر سهاره یې دوام وکړ. وروسته افغان چارواکو په فرا ولایت کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ او په وینا یې فرا ښار د طالبانو له حضور پاک سو. په همدې حال کې د فرا والی عبدالبصیر سالنګي ویلي چې د عملیاتو پر مهال په فرا ښار کې 300 طالب وسلوال او 25 ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. د فرا د امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د طالبانو له حملې یو ورځ وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران په دغه ولایت کې طالبان تمویل او تجهیزوي، خو د افغانستان دفاع وزارت په فرا کې له طالبانو سره د ایران همکاري نه د تایید کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې شایي د فرا پر شار د سه‌شنبه ورځې د طالبانو په حمله کې ایران مرسته کړې وي. بل لور ته په فرا شار کې نن یو وار بیا نسبي امنیت راغلی او خلکو خپل عادي ژوند پیل کړی دی.
د فراه اوسیدونکي له امنیتي چارواکو غواړي چې دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا دغه ولایت امنیتي چارواکو په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې نور به وسله وال هیڅکله هم د فراه په ښار کې جګړه ونه کړي. د فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي وزارت یو بیان نن جمعه د شوی خلک هم د فراه په ښار کې تر سترګو کیږي. هغه کسان د فراه په ښار کې دی وایي چې د روژې مبارک په میاشت کې جګړه چې هر څوک وکړي ناروا ده او باید خلک پرېږدي تر څو د پاک الله عبادت ته ورسیږي. د دوی په خبره په وروستۍ جګړې کې د امنیتي ځواکونو ضعف او ناامنګي هم رول درلود او په راتلونکي باید د دې کار څخه مخنیوی وشي.
عالی فراه هر دو طرف ای ارزو داره، تقاضا داره که مردم فراه بدبخت است. همه ما مسلمانی، لا اله الا الله محمد رسول الله، همه کلمه می با هم بشینه، با هم تفاهم کنه که یک صلح در سراسری داخل فراه و داخل
فراه که در بلد برقرار قرار ده، امنیت برقرار ده، پلیس اردو گرده و گشت گذار تک که
یک بیشتر مردم آرام شد. شکر الحمدلله، حال فیلان وز خوب آرام و نیروهای امنیتی میبینه میگرد از شهر امنیت تامین. شکر الحمدلله از برادران هم کسانی که رفته هم تقاضا میشد بس برگرده بکنه.
لبلې خوابه نن د فراه ولایت لوړ پوړ امنیتي چارواکو په خبرې ناست کې دغه ولایت د امنیت د تامین خبره وکړه. د فراه ولایت دویم په لواء قومندان ګدا محمد دوست په دغه خبرې ناست کې د امنیت د تامین ډاډ ورکړ. دغه خبره د فراه ښار کور په کور تلل شوې ده او همداشان دوی پر څو پلانونو کار کوي د فراه امنیت نور هم سم شي.
ما د سه مرحله مکمل پلان گذاری کردیم. مرحله اولش از دیروز آغاز شده که تصفیه و تلاشی خانه به خانه از داخل شهر صورت بگیره.
د ملي اردو دغه چارواکي هم داشن د جدي امنیتي کمربندونو جوړولو خبر هم که وایي چې ډېر ژر به د فراه د ښار امنیتي کمربندون لا هم پیاوړی شي تر څو بیا وسته ونه کړی شي د فراه ښار ته ځانونه نږدې کړي.
این بار ما تلاش میکنیم که کمربندی را به وجود بیاریم که دیگه داخل شهر کسی داخل شده نتانه کنه. آمدیم سر ولسوالی ها، در ولسوالی هم تلاش داریم که عملیات ها را از یه قوت استفاده بکنیم. عملیات های سرسری شروع شده بخیر، مراکز دشمنه بزنیم.
د یادونه وړ چې دوی ورځې مخکې وسلوال طالبان ځانونه د فراه ښار ته ورسول، خو نه توانېدل چې دغه ولایت مهم ځایونه ونیسي او ښار ته سقوط ورکړي.
د فراه ښار اوسیدونکو له امنیتي چارواکو وغوښتل چې امنیت ته توجه زیاته کړي. بل لور ته د روزګان په مرکز ترین کوټ کې په لسګونو کسانو نن د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې د محاصره شویو ولسوالیو محاصره ماته کړي او بندي شوې لارې پرانیسي. په ترین کوټ کې دغه اعتراض از موږ خبریال شریف الله شرافت ورغله.
مر د روزګان خرابېده نور نه غواړو.
دا خلک د روزګان امنیتي مسولینو او مرکزی ادارې ته په غوسه دي.
وکاله کیږي چې زموږ ولایت او زموږ ورسوالیانې لارې بندې.
څلوېښت کسه بله ورځ مړه، پنځه دېرش پرون مړه دي.
موږ هغه خلک چې د روزګان په وینه لاسونه سرې، هغه موږ نه غواړو.
د دوی شمېر لسګونو ته رسېدی. د جمعې په ورځ د ترینکوټ ښار واټونو ته د اعتراض په شکل راوتلی وه. دوی وایي چې مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو دولت ورته لاس تر زنه ناست دی. غوښتنې یې دا وي چې مرکزي اداره دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي که یې چیرې ونه کړي نو د کندوز او فراه په څیر به سي.
لیو مشر صاحب وایي و په دې په روزګان کې د څوارلسو ورځو مړي پراته دي، دی وشی نشته کار علي حالاته راغوښتی دی. ولې خلاف وایې وروره توغ نظامي سړی
دي. په بازار کې یو کیلومتر ځای دی، لس زره کونډې پشکې ګرځي د خدای پار دی چې هغه اریانې دي. ماښام و هرې نانوایي ته ولاړې وایي د خدای رو دي دا کړکې ګوله راکړه زما عیال مري.
غوښتنې مې دغه دي چې ورو دي جاسم بله غوښتنه نه لرو. دغسې حالات نه پستنګې کړې دي د خپل ملک او د حسابه سه بېزار وي. دغه غواړو چې په وس پرته حکومت یې وکړي، مخلوق اخلاص وي.
بله غوښتنه یې دا وه چې مرکزي اداره دې د دغه ولایت د امنیت چارې خپله د اروزګان یو کس ته وسپاري او په لاس کې دې ورکړي، ځکه د دې په خبره چې هغه د اروزګان له جغرافیې سره بلد دي او دغلته وسلوال طالبان ښه ځپلی سي.
سمج دغه غواړو دا خواهش لرو چې دغه دولت موږ ته پردي خلک نه رالیږي، چې د دغه وطن سړی نه یې، دغه وطن بل سړی نشي خوندي کولی. بیا د دغه
په خپل ولایت کې د روزګان علماء لرو مشران لرو خیراندیش خلق لرو غشتلی خلق لرو زمز را به دروازگان سلی دروازگان سلی بیا ساتی
دغه اعتراض کون کی گواش کوي کای چیرې غشتنی و نه منل سی نو په لارینونو بلاس پوری کړي
دا روزګانیان مجبور سول وس په کومندانم تر گریوان سی والی بم تر گریوان سی
کدا خبر نه موږ بلوې لارین ته لاس ورکو درګونه به ټول شو کوتو کزر مری کز لازر مری
د روزګان خلک دغه اعتراض پر داس محل کوي چې دغه ولایت خاص روزګان او چوره ولسوالی لکیرو څورو زرایسی وسلوالو طالبانو سخت ماسره کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دغه غونډه چې د بیت المقدس په موضوع را بلل شوې د وی ورځې لپاره د ولسمشر به په کې وینا وکړي حدیث پردیس له کابل راپور لري
د ترکیه په استانبول ښار کې د بیت المقدس په موضوع را بلل شوې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ګډون لپاره ترکیه ته لاړ د جمهور رئیس مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
رئیس جمهور غنی صبح امروز به منظور اشتراک در جلسه
د وی ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره چې د بیت المقدس په اړه جوړیږي د ترکیه استانبول ښار ته ولاړ د غونډه نن نو وخت شروع کیږي
ما نو وخت امروز بعد از ظهر شروع میشه اتو نو وخت شب ادامه داره
د اسلامي همکاریو سازمان فوق العاده غونډه دی وی ورځ لپاره په ترکیه کې جوړیږي چې د غنو اسلامي هوادونو مشان او استاذي به پکې ګډون وکړي د غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا د بیت المقدس په موضوع را بلل شوی او تمه ده چې د غونډه په پای کې غوښتنې وړاندیزونه دی او پریکړلیک په بڼه مطرح شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال د خپلې پریکړې سره سم چې بیت المقدس د اسرایلو د پلاسمینې په توګه وپیژند د اسرایلو د دولت جوړیدو لاویو کلیز سره هم حال خپل سفارت بیت المقدس ته ولیکدو د امریکا دغه پریکړه د فلسطینیانو او د ځینو اسلامي هوادونو له جدي خبرګون سره مخامخ شوه د دغه پریکړې په خبرګون کې تر دې دمه د فلسطینیانو په مظاهرو کې لسګونه تنه وجل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي فلسطینیان ختیز بیت المقدس خپل راتلونکي پلاسمینه بولی او د امریکا دغه ګام د اسرایلو په لاس دغه خار د لاندې کېدون نه خبولي خو بل لور ته اسرایل بیا بیت المقدس خپل پلاسمینه ګڼي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار و اسلامي هوادونه باید د خپل سنزو د حل لپاره نور یو موټی شي خاغلی مسلمیار د جمعې پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د ترکیه په ناسته کې د ولسمشر غنی غډون مهم او تمه یو خدای چې د اسلامي همکاریو سازمان د فلسطین په غډون په اسلامي هوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت د مشر په صفت د حق جوړی دي شي خپل غل دي چې نړیوالو ته ورسېږي او د مسلمان ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي تاسو ګورئ یوازې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې هغه حال چې هیڅکله په هیڅ صورت بشریت ته د منلو نه ده
د ښاغلي مسلمیار په خبره د اسلامي همکاري او سازمان باید په افغانستان کې هم د بیګونه انسانانو د وینې تویدنې د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي
د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان په اسلامي هیوادونو کې شته اختلافات او ته په کتو وي د دې هیله کمه ده چې د اسلامي هیوادونو په اړه د اسلامي همکاریو سازمان پریکړې دي ډېرې اغېزمنې وي زموږ همکار حدیث پردیس د نړیوالو چارو له افغان کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړي لومړی د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د رامنځته شوې لانجې د اغېزو په اړه وویل
د اسلامي هیوادونو کانفرنس او خصوصا د ترکیې د هیوادو سره تصمیم د اسرائیل اړوان زه فکر کوم چې لبد مرغوسه پوری د اسلامي هیوادونو سیاستونه په دومره قوي اندازه باندې متحد نه دي چې وکول شي د امریکا یا د نورو هیوادونو مقابل کې پریکند فیصله وکړي مثلا خپل د عربي هیوادونو ترمنځ اختلاف د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ اختلاف په عینه زمانه کې د پنځو محافظه کارو عربي هیوادونو ترمنځ هغه شته اختلافات دي بس کې چې اوس پوری اسلامي هیوادونو لیدل خلل وو تر څو د امریکا تر وړاندې یا نورې هیوادونو پر وړاندې د فلسطین په موضوع باندې یو قاطع تصمیم ونیسي اما زه په نسبي ډول یو امیدواري ښکاره کوم چې کولی شي دغه هیوادونه خصوصا اسلامي هیوادونه دغه پریکړې د باندې لپاره تر څو د امریکا او د نورو هیوادونو پر وړاندې چې د نه یوازې په فلسطین کې بلکې د اسلامي نړۍ په نورو هیوادونو کې چې هغه د حملو لاندې دي د سوریې مسله د پاینه زمان کې د افغانستان مسله ده پدې کې ممکن پاینده باندې تفصیلات ولري.
استاد کچم تاسو خپل خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه د اسلامي همکارۍ او سازمان او پټولو اسلامي هوادونو کې د دوی رول تر اوسه پورې هداقل تاسو ته څومره د قناعت وړو
ګوري. د اسلامي هوادونو خپل رامنځته کېدل په 1988 کال کې کله چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ جګړه ونښته، د اسرائیل د اسلامي هوادونو سازمان د کانفرنس د جوړښت هم دی پر برمنه باندې راجوړ شو، یعنی د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ په جګړه باندې. اما له اوسه پورې تقریبا 16 تیریږي تر زیاته پورې چې موږ تاسو ګورو څه کم اته سرو لسیزي تر اوسه پورې د فلسطین موضوعونه حل شوي. له بده مرغه چې د اسلامي هیوادونو په خپل منځي اختلافات دا د دې بحث شوي دي چې اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس د پریکړې الزامي جنبونه نیسي. په عین زمان کې د امریکا سره تقابلي او تعاملي سیاستونه د اسلامي هیوادونو دا د دې بحث شوي چې اسلامي هیوادونه یو واحد سیاسي تصمیم ونیسي. په دریم قدم کې زه خپل فکر کوم چې د ایران موضوع ډیره مهمه موضوع ده، ځکه ایران په اسلامي هیوادونو کې ځای لري. اسلامي هیوادونو سره د باید یو هیواد تعریف شي. اما دومره د ایران د تیمو وسطو موضوع دومره کې کړکېچنه شوې ده چې اوس د اسلامي هیوادونو سازمان کې درز رامنځته کړی ده. د اسلامي هیوادونو سازمان غړي هیوادونو کې یو بې اعتمادي رامنځته کړی ده.
ستونزو ته مو اشاره وکړه چې اکثر اسلامي هیوادونه ستونزې په کېشته جګړې دي، او بیا په ورته وخت کې مو دا خبره مو کړه چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ دغه د اختلافاتو په رابطه باندې، نو څه فکر کوي چې حل لاره څه کېدای شي بل اخره تر څو وکړي شي دغه اسلامي هیوادونو کې چې کوم ستونزې موجود دي دې ته یو معقوله حل لاره وموندل شي؟
لمړی به خپل منځي اختلافات د منځ یوړل شي. کاهیان د اختلافات په ټول باندې نول کیږي، هدا اقل په نسبی ډول باید د دې د پاتو کې خورل شي تر څو چې دوی په خپل کې یو نشي. په عین زمان کې شته اختلافات په نسبی ډول حل نه کاندي، او تر څو د غربي نړۍ سره یا امریکا سره په تقابلي او تعاملي سیاستونو کې پریکند درځنه ونسي، د فکر نه کومه کده مسلې تر ډیره پورې حل شي.
د چارو کارپو سید خالد سادات.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د قبایلی سیمه مشرانو د پاکستان حکومت پر ضد خپل 15 ورځنی پرلتنن پای ته ورساوه. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلی سیمو کې له پوځي عملیاتو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه زیات شوي، او په دې ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم پراخ اعتراضونه کړي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه میرالی کې د زرګونه قبایلی مشرانو په ګډون 15 ورځنی پرلت پرون پای ته ورسید. د راپورونو له مخې له درې زرو زیاتو قبایلي مشرانو د یک شنبې په ورځ وروسته له هغه دا اعتراضیه پرلت پیل کړ چې تېره اونۍ درې قبایلي مشران په جلا پیښو کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د خلکو اعتراضونه له شمالي وزیرستان څخه جنوبي وزیرستان ته وغځېدل. خو نن د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې مشر نور اسلام چې د اعتراضونو له تنظیمونکو څخه دی وویل، دوی خپل اعتراض د پنځمه په ورځ وروسته له هغه پای ته ورساو چې چارواکو په سیمه کې د نورو امنیتی تدابیرو د ټینګولو ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړه چې پروانه میاشت کې لږ تر لږه 8 قبایلی مشران د هدفي حمله په ترڅ کې وژل شوې دي، او ځکه خلک چارواکو ته په غوسه دي چې د دوی د امنیت د ټینګولو لپاره په سیمه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د شمالي وزیرستان سیمه ایزو چارواکو هم تایید کړی ده چې دوی قبایلی مشرانو ته د اضافي امنیتی تدابیرو او په سیمه کې د غزمو د زیاتولو لیکلی تضمین ورکړی، او ځکه حقوق په پرلت پای ته ورسو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو پر ځینو غوښتنو رڼا واچوله.
د دې یو څو مطالبات د دې یو خد امنیت په لحاظ سره دي چې یاره د ټارګټ کلینګ چې کم کیږي، نو دا په کار ده چې د دې روکتام شي. د دې نه علاوه چې په ضرب عزت کې کم کورونه لنګ شوی دي، نو د دې لپاره چې د حکومت کمه پیسې ده چې کم مونږ ورته سیل سی پی وایو فدرل ګورنمنت نو د فاټا سیکریټ نه ملاويږي هغه پیسې ټایم مو شي دې ته نه دي ملاوي شي هغه پیسې دې ته ملاوي شي.
چارواکو له قبایلی مشرانو سره ژمنه کړې چې د هغوی د ویجاړو شویو کورونو تاوان به پرې کوي، خو اعتراض کوونکي دا هم غواړي چې حکومت د په هدفي وژنو کې ښکیل کسان ونیسي. د قبایلی سیمو خلکو له دې مخکې هم د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د پوځ لخوا په وزیرستانونو کې د ضرب عصب په نوم د عملیاتو په ترڅ کې د لادرکه شویو قبایلی ځوانانو برخلیک معلوم کړي، او همدارس د بشري حقوقو د هغو سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي چې پوځ د عملیاتو پر مهال ترسره کړي دي. دا او نور غختنه د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ هم په پراخ غونډو کې مطرح کړي او په دې مقصد د پاکستان د پښتون مشتو سیمو د اوسیدونکو لسګونه زره پښتنو په ګډون په اسلام آباد، پېښور، لاهور، کراچۍ او نور لوی ښارونو کې لوی غونډې جوړې کړې دي. ستاسو له پیغامونو
بلال پوری ولسوالی د چکنور د کلینا ګلدین سال سره په تماس کې مطبوعات د سلام زمنګ د درخواست آزاد دي چې زمنګ د لال پوری ولسوالی له درې پیر مواد رااله او د لال پوری ولسوالی کې کم ولسوالی سره نږدې کورونه د ما خلکو له ورکړ شو کم مخه مخور کسان او یا کم لیردار کسان اخر ګل مواد ورکړ شو او د لال پوری ولسوالی نه اړوند نور لری کم سیم چې دي هغه کې مستی خلک غریب خلک او مېف خلک دی په خلک دی وزله خلک پراته دي هغه به برخې پاتې شو
ځنه هم مطلع د سیمبول حرکتونو د سیمبول د ټولې سره خبره کوم د امکانو شپې دي نو دا کی دا شګلان هم راځي چې په ټول کال کې نه راځي او شرط امکانو په شکل کې راشي هغه خپل پرچی تر لاسه کی اته نمبرو کې چې کله بیا یې تنظیم مسره کول کیږي د ډیر شګلان څخه دې شي نمبر وړي وي نو زه دا هله کوم سره چې دا اواز تر ورکوړي چارواکو پر ورسوي او دا دا سنج یو غم وخري مننه
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري یادونه وکم چې د تخنیکی سنسول عمله په روانه خبرونه کې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سمسونه نشول وستلې په ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو اوس په خوسته مخه کړو جګړو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پرمختګونو مخنیولې خو چیرته چې خلکو امنیت ساتلې او د امنیت پر اهمیت پوه شوي هلته تغیرات را روان دي هم په فرهنګي برخه کې هم په تعلیمي برخه کې هم د رغاونې په ډګر کې دغه صفات تر یو بریده په خوست کې شته له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري
د خوست مدني فعالان او فرهنګیان وایي چې هلته فرهنګي فعالیتونه او خونیز برنامه ډیری شوي چې له کبله د ولس او پوزانګړې ډول د ځوان کهول د پوهې کچل وړه شوي او ټولنیز مناسبات هم تر پخوا ښه او پراخ شوي دي لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی آزادۍ راډیو ته وویل
اغه ځوانان نه دي نن یې تحصیل ته مخه کړی ده نن ورځ حتی په لیسانس هم بسنه نه کوي او هیڅ باید مسره واخیستې شي او همدارنګه په فرهنګي چارو کې د شعر په ادب برخه کې د نزاکتونو په برخه کې چې مشرانو سره او د وړو سره د راشه درشه او د کناستی او ولاړی په مسایلو کې سره کوم برخوردو کې په دې کې نهایت زیات تفاوت راغلی دی فرق راغلی
په خوست کې د غرغخ په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې اوس مهال خوست د بیا رغونې پوهنې او فرهنګ په برخو کې د هیواد د اوله درجه ولایتونو سیال ولایت دی
مدني ټولنه دلته ډیره فعاله ده خطر ژورنالیستان ډیر فعال دي د هرې ناخوالې په وړاندې دوی مطلق غبرګون ښیي نو زه فکر کوم چې دغه د عامه افکارو په تنویر کې عمده رول لوبوي
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شاه انګار په خوست کې فرهنګي پرمختګونه تاییدوي او وایي چې دا هر څه یوازې د فرهنګیانو د هڅو او احساس محصول دی
لسره وړلې سره ډېره بریده د دولت نه بهر مستقلو ادبي فرهنګي ټولنو دا پر مخ وړي دي عمده ستونزه دا ده چې دلته د دولت له خوا نه په دې اړه باندې نو مرسته شوې ده نو کوم اقدام شوی دی باور لرم چې چیرته دولت دې ټکی ته متوجه شي نو دا کوم هڅه چې اوس لګي ټکنې ښکاری دا بیرته سره همغږي او منظم شي
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو او پر لپسې پاملرنې په یاد ولایت کې د ادب فرهنګ تعلیم او تحصیل برخې پیاوړي شوې دي د خوست د والی ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره د علمي او اکاډمیک مؤسساتو فرهنګي ټولنو او مدني بنسټونو سره په ډیرو برخو کې ګډ کار کوي
خوست ماشالله په مرکز سربیره پولیسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلې دي او وخت نه وخت د دې بهیرونو د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي او په خوست کې د مشایرو او ادبي ناستو علمي سیمینارونو او فرنګي سیمینارونو په برخه کې ژور بدلون رامنځته شوی او د نور هم د غختلتیا خواته روان دي او ان شاء الله ولایتي اداره فرهنګي برخه تجمنه ده او فرهنګي برخه کې به پراتونکو کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاید وسیږو
یاد دیوی خوست که دامه حال در شیخ زاید پانتون ترسنگ در دعوه طلوی آفتاب پامیر او احمد شاه عبدالی پنوم دلوار رزدک رو سالور مؤسسه دارالمعلمین او زین و ولسوالیو که الحاقه پینزل از دنیمه لوار رزدک رو مؤسسه همدارنگ یوش مر کلتوری مرکزونه او ترشبیتو زیاد فرهنگی او مدنی طولنی فعالیت لری اسمحال یوازی پا شیخ زاید پانتون که در افغانستان در نگده طول ولایتون و خواهوشال لزر انجونی او حلکان پا دولس و بیلابی لورشتو که پر تحصیل بوختی.
چلور بجه او دیرش دقیقیش توی لند خبرونه لسال محمد سالی سخور
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان تالو برپک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوه. وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ لس ورځې مخکې نیولې وه. بلخوا د فرا امنیتي چارواکي وایي فرا ښار ته د وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره قوي امنیتي کمربند جوړیږي. طالبانو د تېرې سه شنبې په شپه پر فرا ښار حمله کړې وه او د دغې حملې په نتیجه کې وکولی سوه چې د څو ساعتونو لپاره د ښار ځینې امنیتي پوستې ونیسي. د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د غزني د اجرستان ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزه حمله کړې ده. د ولي ویاند وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا لس افغان پوځیان وژل سوي دي. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې مرګ ژوبله اړولې ده. د امنیې قوماندانۍ ویاند وایي چې په دې جګړه کې دولس وسلوال وژل سوي او اتلس نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اسلامي هیوادونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته ولاړ. د جمهوري ریاست په خبره په دې غونډه کې د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي. ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی که له اټومي وسلې لاسته اخیستلو ته غاړه کښېږدي خوندي به وي. او د هغه کس چې په پاریس کې د چړې په واسطه وژونکي حمله کړې وه یو ملګری پرون رسمن له جنایتکارو تروریستانو سره په همکارۍ توران کړی سو.
وړاندې د روژې په مناسبت په جرمني کې د دیني عالم مولانا مصطفی څرګندونې لرو خو اوس په اونیز پروګرام ازادي او اورېدونکو ته مخه کړو. په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ کړي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. لکه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو او ولسوالۍ شوراګانو لپاره آمادګي روان دي او خلک د رای ورکولو لپاره په نوملیکنه بوخت دي. خو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو او نامنې او خلک اندیشمن کړي دي. د دې ترڅنګ خلک له چارواکو هم ګیله لري چې دوی ته سم پاملرنه نه کړي او ستونزې نه دي ورخواري کړي. نو شاید دوی خپل نمونه ونه لیکي. ځینې نور بیا نور وړاندیزونه لري. په هر حال دا ونې غواړم ستاسو هغه پیغامونه دروورم چې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګاه کې پریښېدي او د دې ستونزو په اړه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو مسؤل خبرې هم واوري چې له ازادي رادیو سره یې کړې دي. مخکې تر دې چې پیغامونه راواخلم دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم پیغامونه.
سلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د انتخاباتو په هکله زما دا نظر دی آیا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې د انتخاباتو په نامه باندې ولایتي ولسوالیو شوراګانو ته څوک نمایندېږي یا پارلمان ته؟ زه د هلمند د لښکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دوهمې حوزې څخه بیا زه تر باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې بې امنیته د چار په څلور کلو انتخاباتو به دا خلک سرکنات وکړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې دړوي یا رسنۍ ته په دې خپله هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کې دولت واک نشته او انتخاباتو خبرې دورې ستې کوي د خلکو په سترګو کې خاورې دړوي. خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغسې ټکه کېږي څوک په خبره هم نه وي.
سلام علیکم زه ګل محمد بل د کا ولایت د سربیا د ټلیفون سره کوم موږ دا د خبرات او څه د خوند نه خلو موږ د حکومت د ډیر ناراض یو کندش د ټاونو د کیلو بمباری او حکومت چې نو کوو د خبره ته کوله استاد له دا غون طالبان غون ملک خلک شي ځان ټول موږ انتخابات د چبر خنه خو نو خدا فهمه.
السلام علیکم زما احمد لاسما خیر لغزنی خبره کوم زما بغزنی کې د دې ټول پښتانو خپل بغزنی ولایت وسه د دې ټول بیرای مرکزو ته ورنه په څه حساب ځکه دولت رسیدګی نه ورته کوي زو دا تر نه کال کې د ډیر ماجر يم وا تر نه کال کې کور وطن من کراچ پاته دلته پروت یم وادر یو دی واره په کومه کولای کرا سره کوي تذکره ورغله د ماجر په حساب سلواري دلته تو اندازاره ورنه دی وادر دی نو سره دغه کومه کنه دی چې ورکوي چې را باندې تو لغه دی فکر نه کوم ځوان چې دا دی ګټه وکړي نه دی چې ور پښتانه
بلې زما نوم داد محمد دی د کندهار ولایت نه اړیکه در سره نیولې ده دا زراعي په اړه نو نظر دا څه چې په ټول کندهار ولست نه پیغام دا دی چې یو ورته خپل راي کاټ واخلي او راي وکړي چې خپل حق خپل لاسته راوړي نور مو وخت نه ځای کوم د خپل نوم شهرت ولې.
عبد الرحمن رحیمیم د کندهار ولایت وسیدون کی لکه څنګه چې نوې ده د انتخاباتو سیستم به نور د تذکرو لمخې سرت رسیږي راي به د تذکرو په اساس ورکول کیږي خو یو پیشنهاد مې د انتخاباتو خپلواک نسون او رئیس جمهور او اجرایی رئیس څخه هم دا دی چې دغه د رای مرکزونه چې دوی په کندهار کې خلاص کړي چې خلک تذکرې ثبتوي مولس هغه ولس چې ټول په هیڅ د سواد کچې کم د تذکرو او رای اهمیت ډیر خلک نه پیژني او په بل اړخ کې ټول خلک 15 ساعته انتظار کوي د 15 ساعته انتظار وروسته بیا هم خپلو کورو ته ستنیږي نو په کامله معنا دغه سټاپ دغه افراد بسنه نس کولای د دغه خلکو و مشکل ته 15 ساعته چې وسړی انتظار کوي بل خصوص زنانه او سپنجره ز فکر کوم چې ډیر خلک به تذکرې سټاپ کې د حکومت د کمزوري لوجه د انتخاباتو د کمیسون د نه کارکونکو د وجه عاجل غشتنه مې د یو ځوان په هیڅ او د یو افغان په هیڅ همداده چې باید د کارکونکو د کمیسون زیات شي او خلق خپل تذکرې ثبت کی او یو شفاف حسابات په وجود راشي مننه.
السلام علیکم زما دا لوکو چارواکو نه دا هیله ده چې
نیکنا په خو عدالت او شفافه ترسره شي. والسلام. السلام علیکم زپزل محمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم وروره دغه د سبچنام کارتو ته مش په زور باندې بیا یو په زور باندې د کارتونه را باندې کی دا یو کی چې د مش پیغام خور شي. والسلام.
السلام علیکم زه وایم چې راکم انتخابات چې شروع دي ورته دا انتخابات مکوې د پارلمان هم قبول دي دا تاسو به شروع دي هم قبول دي خلک چری علاقې خلک مشکلان دي او شکایت دي دا تاسو به شروع دي تاسو یو هیله ده د خلکو سره کومکونه وکړي د خلک په څو آباد کې وطن به آباد شي دا کوم مشکلي شروع او د انتخابات شروع کړي اسکارو پولیس دلته په وژني هلته په وژني دا کار وکړي. السلام.
السلام علیکم زما ایله د داوست زابل د ولایت څخه خبرې کوم د دې چارواکو څخه دا د دولت سره ټول تک شند په دې پارلمان په سوتمنان کې به هیڅ یو افغان او د ولسی انسانان کوم چې دې دا به یو برخوانه شي په دې خاطر چې دا ولسی دې څه د پام غرزولې د دا چارواکو یو مخته ولسته شاور کړي د زابل په ولایت کې د دوه سفکې جوړ کړي د درو دې ولایتو کې مرسایکل الهي او د زابل په ولایت پر ولس باندې تور شپه جوړ کړي د مرسایکل باندې یا خاص چارواکي پر ګرځي دا نور پر ګرځي دا طالبان پر ګرځي دا ولس نو ګناګار شو او د خدای ګناګار وي د دې ګناګار خوني. وسلام.
دمانم ګل رحمان دیا د واردګو د ولایت اوسیدونکو یم د ایران څخه خبرې کوم. زما د خپل شخصي نظر دی شاید چې د هر افغان دغه نظر وي دغه اوس په افغانستان کې پارلماني انتخابات شروع شوي دي او بیا په راتلونکي کې هم انتخابات کیږي زه د خپلو هیوادوالو نه د افغانستان د ټول مظلوم ملت نه دغه یوه غوښتنه لرم چې خپل رایه به هغو شخص ته ورکوي چې هغه جنایتکار نه وي هغو جنایات نوی کړي د ملت په وینو لاسونه سره نوي لکه اوس چې سره دي او دا څلوېښت کاله د موږ خاوره د ژبې او د قوم او قومي تعصباتو استعمال کړې ده. ګوریه بازه یې مګوریه نور جنگ سره خاتمه ورکړه او خدای دې وکړه چې صلح راشي په افغانستان کې. زه په خپله باندې چې د اوس درته غږیږم، دا څلوېښت پنځوس کاله ما ټول ژوند په مزدورۍ بېچارګۍ کې تېر کړی دی. خدای مل شي
په هلمند کښې دوې غټې درغلې په انتخابات کښې روانې، یو د تذکیرو کاپیانې ثبتېږي آزاد کمیسن، او بل هغه پولیس چې په اوزو کښې دي یا په خوځو کښې دي یا کنډک مشران، هغو خپل عسکرو تذکیرې راټولې کړي دي او د کاندیدانو په واک کې هر یوه خپل کاندید ته ورکړي دي. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالحمن یم، مند ولایت تمرجی ولسوالۍ څخه سی سر په تماس کښې یم. په د ټاکنې د اوس د رایې لپاره تذکري ورکوي او دا بیا د پروسه روانه ده، دا به بیا داسې کاندید موږ په دغه رایې دپاره هم خاص زړه نه شو کوو، بیا به داسې کاندیدان جوړ شي لکه هغه نور چې اوس په کابل کښې ناست دي. دا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي د مرجی ولسوالۍ په څه حالات کښې ده؟ دوه تعمیره ځای د حکومت په لاس کښې ده، نور ولسوالۍ د خلیفینو په لاس کښې ده. دوی هېڅ نه وایي نه مو په دا دوه نیم کاله کښې د چا د خولې واورېدل چې په هلمند کښې نن داسې حال دی یا داسې په مرجی کښې داسې شوي دي. نو اوس به بیا دغسې نور به هم داسې خلک بیا کاندید شي، بیا به دغسې خلک یې دغسې بیا که کارونه یې دغسې به ورته خوله ناست وي. په زرګونو کورونه په مرجی کښې در بدره دي. السلام علیکم. د خدای پامان.
بس السلام علیکم، جوړې په خیر استې راتئ. دغه د انتخابات کمیسن والا زموږ سره نه کې مزاحمت کوي، کار منظم دی، مامورین یې لږ دي، یو ګیلاس چای خوري، پنځه ساعته بانډار کوي، د یوې تذکرې کار نه ور خلاصوي. زموږ غږ دې د لوړو چارواکو پورې ورسېږي چې زموږ کار یو نه کې ژر را خلاص کړي. په هلمند کښې
ډېره پراخه درغلۍ شروع ده، جیلي تذکرې کاندیدان جوړوي او جیش ټکر کوي، نور نور بېشي ډېره پراخه درغلۍ شروع ده. وسلام.
السلام علیکم، زه ذبیح الله د زابل ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. آیا د انتخاباتو کارونه چې جوړېږي حکومت ولې پلټنه نه کوي د دې دپاره چې اوس دوی خلک شته تذکرې ټولې له خلکو سره اصلي تذکرې له هغو سره بیا پشکاپۍ اخلي، هغه بیا د هغو پشکاپۍ لارې هم رایه ورکوي، نو پر یوه تذکره باندې دوه ځایه رایه ورکول کېږي. خلک په دې باندې خبر نه دي، باید د رادیو د لارې ده خبرتیا خلکو ته ورکول شي.
دوستانو ستاسو تشویشونه، ګیلې، هیلې، ناهیلۍ او وړاندیزونه خو مو واورېدل. اوس به د دې بهیر په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي څرګندونې واورو چې زموږ له همکار اکرام الله اکرام سره غږېدلی دی. په دې اړه هیله ده چې ستاسو پوښتنې او ګیلې پکښې ځواب سي. ښاغلی هاشمي، په سر کې د نوملیکنې بهیر پر څرنګوالي خبرې کوي.
دغه پروسه چې تاسو یاده کړه پنځه ویشتم د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د ثبتنام کې پورته ځي دغه ارقام. مونږ پرې خوشحاله یو او هیله مند یم همدا چې نور هم د افغانستان خلک منسجم شي او خپل تصمیم ونیسي او راشي مرکزو ته ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي په آینده انتخاباتو کې شرکت وکړي.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري اوسني ثبتنام ته په کتلو سره په ښارونو کې، دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګه ده او دلیل نامنی په ګوته کېږي. هغه سیمې چې هغه ډېرې نام نه دي، مثلا ولسوالۍ تبن له ښارونو نه ډېرې نام نه دي، که د پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالیو کې پیل کېږي، تاسو کوم اندېښنه نه لرئ چې هلته شاید په ښارونو کې چې ثبتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګه ده، نو په ولسوالیو کې شاید له دې نه ډېره کمرنګه وي؟
په شروع کې څه د پاسه اووه زره مرکزونه پلان کړي وو د هغو نه افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو دپاره. دغه مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوي وو چې کوم ځای کې د نفوسو او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې دا خلک دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحلو څخه موږ یو سل په دغه اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانې باندې ثبتنام وشو چې یو میلیون درې سوه زره نفر د پاسه تقریبا ثبتنام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان سرعت پیدا کړی دی او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي، دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر څو راشي شي دغه پروسه کې خپل ستینامو کې نو دي لپاره موږ تشویش نه لرو چې دا خراب روان دي بلکې ورس پروس د حقیقت لواندې او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې موږ ان شاء الله چې خپل هدف نه هم پورته رسي
تاسو یادونه غوړئ چې دیار لسلکه کسانو تر دې د خپل نوم لیکنه کړې ده ورسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسن لورو چې باید څومره کسان لکتر لګه ستینامو کې
هغه ورسته ارقام خو کړ چې ستینام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کو ولې تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی هغه ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړی دی نه چې کارتونه اغستي وو کارتونه خو یو میلیون کسان اغستي وو ولې شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و نو موږ امیدوارو چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکي اته وشتم د میزان لپاره دومره کسان ثبت کو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته نامنی د شفافیت په وړاندې یو لړ ټولو سترو ننګونو څخه دا بوروسیو کې چې موږ قتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سپتنام په مرکزونو باندې حمله هم وشوي دا شاید وروسته یې نوي دغه نامنی ته په قتل سره تاسو شفافیت څومره تضمینه ولې شي
اول خو یو مسله موږ انتخابات په افغانستان کې کو افغانستان کې کافي ډیر کول نو شول چې جنگ روان دي نامنی د بدبختی ده الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلکوم له د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده ژوندۍ وکړي د نامنی متعلق چې د موږ نگران یو ورته ولې خو دا بل چارام نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډیر کلو رئیس موږ د اور کې سوځیږو د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړي یو خو کوم درسونه چې تیر انتخاباتونه حاصل شوي دي کمیسون هغه لپاره میکانیزمونه جوړ کړي چې ترسو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي د دې څخه قانون اصلاح ده قانون د انتخاباتو قانون نوې دغه تقلب جرم ګڼل دی او عدلی او قضایی تعقیب لري درالکې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله و بل مسله چې دغه اوس مون تاسو روانو سپتنام ده نوملیکنه ده لیست جوړیږي دا د خپل د شفافیت لپاره ډیر لوی یو پروګرام ده چې شفافیت تضمین کې د لپاره چې غونډه افغانستان خلق پیږي چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبتنام کړي او څومره کسان واجد شرایط دیالته نو هغه اندازه به خلک زی رائے به ورکړي هغه د خیالي او اضافي رائے او استفاده به نکړي او کمیسون به هم اضافي ورق نه لګي هغه ځایته دا ډیره مهمه او کلیدي پروسه ده د لپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت کړي د شفافیت تضمین وکړي بل مهمه مسله د هغه انتخاباتو په ورس کې دا چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه د دولت کارمندانو څخه د دولت مامورینو څخه استخدامیږي به واغې نه په انتخاباتو په ورس کې به کار اخیستل کیږي چې سابق د باندې اوسیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نو معلومه واغې به په انتخاباتو کې ونه دولتله هر تقلب به چې وشو نو بیا به عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدونه ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې نو دې لپاره داغونه هغه درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و صندوقونه به ډکېدل هغه شیان غونډ حذف شوي دي کمیسیون ورته متوجه دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي
یعنی د سپتنام اوسنۍ پروسې ته یا د سپتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې سپتنام کیږي او تاسو مطمئنه سئ چې د تقلب مخنیوي به وشي او پاک انتخابات به ولرو
یو شی کرام صاحب بیا کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي په اروپا کې هم نه کیږي او بیا څه چې موږ تاسو په افغانستان کې ولې په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل قبول ده که موږ وکولو شو چې د افغانستان خلکو دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د دې نتیجه د انتخاباتو قبول کړي نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات چوی دی غون تلاش بمدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي. نوم دې لپاره هیله مندي ده چې دغه سپتنام پروسه باید کامیاب شي او پروسه سپتنام کې باید ډیر خلک شرکت وکړي.
خو د افغانستان ورسی جرګی تیر او زم په دې اړه اندېښنه درلوده، خصوصا د تذکیرو د سپتنام په برخه کې چې یو تذکیره په سو بیلابیلو مرکزونو کې سپتیږي، که چرته دا روان پمدي شکل باندې ادامه پیدا کړي، دا پروسه پمدي شکل باندې مخته لاړ شي، فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي؟
ګوري، یو خو سو پروسی دی اونیو سره یو ځای کیږي، هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره ده چې مخکې وړي، د هغې مسؤلیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي. ولې هغه کوم تفاهم نامه چې موږ سره امضا کړې ده، هغې موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراری او جعلي تذکیره چې ثبتیږي، هغوی به مخکې دینه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي، دا به هغوی سره شریکو، هغوی به موږ ته د دې تضمین راکړي چې دې کې تکراری او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم هغوی سره موجود دی او فیصله مو همدا ده چې بیا په آخر روز کې چې سبتنام خلاصیږي، دا لیستونه به موږ د هغوی سره شریکو، هغوی به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچۍ هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده، هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده، یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی، دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي، نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي. که یو کس شل تذکیرې هم ولري، نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي، نو اضافه به نشي ورکولی. نو دا هغه مسایل دي چې دا تضمینی چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف وي.
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه، د ډېرو خو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي، بلکې تقلب رنګ شوی و، او بعضې ځایونو کې ښه رنګونه بدل شوي و، بعضی سوء استفاده شوی و د پرنګو کې. ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي، غون خلک، زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي.
کومه د سپتنام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله پای ته رسیږي، ولسوالیو ته غځول کیږي، یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسله والو مخالفینو په ولکه کې دي، په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کیږي، یعنی هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه؟
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي وکړي او هغوی ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغوی سپتنام وکړي او هغوی بیا د انتخاباتو په ورځ سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي، موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه ممانعت وکړي، موږ به هلته مرکز نوازو. ولې هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي، د هغوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن ده، هلته به د هغویو په نوم باندې مرکز اوسیږي د سبتنام دپاره، چې تر څو که هغه خلک علاقه ولري او وکولی شي چې ریشي هلته په هغه مرکز کې ځان سبتنام کړي. ولې که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی، هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي، هغه د حکومت لاس ته راشي، نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه هاشمي صاحب، هغه کسان چې سبتنام ونه کړي، هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده، اکرام صاحب عبدالکلری رمننه، غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرراً اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې اعتماد نه کوي، هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخارۍ کې دی واچي او د سوځي. دا پروسې دپاره معیار سبتنام دی او د سبتنام دپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري، لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغوی ته نږدې اوسیږي او د انتخاباتو په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي، هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي، تر څو وکولی شي چې 28 د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والی، او همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي، دا لیست هلته هم موثر دی. که چا نوم نه اوسیږي، نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي وو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې استونز لري او غواړی تر چارواکو ورسیږي، نو د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي چې شمیره د خبرونې په پای کې درته وایو. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم صدیق الله فدایی ده. تاسته دی جرمنی دی منشن دی خارن مخاطبیم. ټول هغه روجداران ورونه او خویندې چې زما آواز په دې مبارکه میاشت کې اوري، دغه میاشت د سیلې رحمۍ میاشت ده، د محبت او د ورورۍ میاشت ده. دغه میاشت کې باید سړی د خوارانو، بېوزلانو، فقیرانو، هغه کسان چې اوبه نه لري، ډوډۍ نه لري او کار نه لري، پیسې نه لري، دوی سره باید منګ او تاسې دغه کسان چې وزم خده کار کوو په خپلو مټو ولاړ یو دی خلکو سره کومک وکړو، ځکه چې د روجې هدف او فلسفه دا ده چې موږ دغه لوږه چې په ځان تېروو، دغه تنده چې په ځان تېروو، چې د دې نه خبر شو چې په ټول کال کې په دې خوارانو او غریبانو باندې څه تېرېږي او د لوږې او د تندې حساب څنګه دی. نو الله تعالی دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي چې په دې میاشت کې چې د خیر او خیرات میاشته، د عطا او د ورکړې میاشته او د نورو انسانانو سره د مرستې میاشته، چې زمونږ دسترخانونه څنګه چې رنګه دي همدغسې د هغه بېوزلو مسلمانانو دسترخانونه هم رنګه اوسي. د پیغمبر حدیث دی، بیا څوک چې وروجه لرونکي ته روجه ماتې ورکړي نو د ده ثواب همداسې دی لکه چې روجه نیونکي دی، بدون د دې نه چې د ده د ثواب نه څه کم شي. خپل همسایه، خپل ګاونډی، خپل شاوخوا ته وګورئ او چیرته چې فقیر دی، چیرته چې غریب دی، چیرته چې ناداره دی، د هغه سره کومک وکئ او د یتیمانو او د شهداو د اولادونو سره چې په دغه منحوس جنگ کې یتیمان پاتې شوي دي، دوی سره مرسته او کومک وکئ او د هغوی زړو ته رسیدګي وکئ او د هغوی فریاد واورئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سمه بدیسیږي په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمره ولا ودې ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.